السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او وبه ورځ د یک شنبه ده د تلیا میزان لومړی د سپتمبر 28 د خبرونه په خبرونو پیلو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 650 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې ږغ نه اوري د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسنبلې پر شپږویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي له ایرانه هره اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی ملګرو ملتونو تیره سې شنبه د خپل یو راپور په یو برخې کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1.5 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډېرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 28مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو له مخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسایي ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څنګ ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړنی مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشل. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري شاه محمود په اخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست او دلته په سټوډیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. می اخیل صاحب، ک لمړی تاسو ته راشو. د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي، په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، ستاسې قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده، چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې موږ فوکس وکړو، او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت کې ما په دا ویلو چې غواړی چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومت ولی خشی اقتصادی روش را منست شی او بالاخره قانون حاکم شی که دا نوی نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک له منځه نه ځي په فکر باندې له منځه ځي. ګلایس په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان ووژل تر هغه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو څه درلوده؟
هو دې باندې زیاتره کوونکو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کم هغه دي نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې مابخې د دوو پیښو ذمواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلی ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2040 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې.
اوس هم لري هغه اوس هم شته هغه شخړې خو ختمې شي نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
لانجه
لانجه اوس هم موجود ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغې نه مخکې هم هغه د یو بل سره د هغه بو لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته. په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی. او بل دوی څنګه بیا څه خبره ډېر زبردست خبره وکړه چې د ترهګرۍ او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی. نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړل نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو. تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل اغه وخت تاسو والی وي؟
نه زه په وخت کې
نه وي کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
خو ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضو وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خلق د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خلق د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دی یو دی. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتل لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالف ډلې لمنځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شیان دي ویل، او دا یې ځوانان په دې نامه باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دوی سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب وبخښه
نه دکی دکی اورګه زمام یو اسه پختنه د میاسب نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله التا فعال ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نت ورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به جنازو بریدونه کول په ودونی ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
کوری دایش خو افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی او د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او تل ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدل شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي اماده شي چې بیا جغرافي وي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورګزایي دیو شان په اورګزایي کې او دا غزه نه دیو ته تقوی کېدل او راتل د سپینغر په لمنو کې د خواته راتل او د زین نه نیولې وسره
میاخیل صاحب بخشي په تاسو اورګزیو ته اشاره وکړه په 2003 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورګزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړه چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولې دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورګزیو ته اشاره کړې ده او یو ډیره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور دی ډلې څنګه نفوس کړي
هغه وخت چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شوې لویه برخه د پاکستان و هم د بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتو نه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګ د هند پورې نه حتی د هند او د کسان التمو
نو په دې کې بالکل و بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ گاونډي هوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشت زیاته زمينه یعنی مسايده الته ده او ځکه چې الته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتوالي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې ته زمينه مسايده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې د سیمه مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت لمنځه نه شو وړلای دلته ټي ټي پی مسله دا دلته د ای ټي آی مسله دا د ایومي مسله دا حزب تحریر دا نور مختلفه توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی خپل منځو کې دا ډیر سلويخ کاله دی خو یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند ایم پاتې شوی دی کنه میاسه ګونګورې دا ګراوند ایم یو ګونګورې کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده وسنګ تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما خبره دا څنګه میاسه ویل چې هغه د وجنه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي اغه په خلاص مټ معنی اغه خپل کوم فایلتون دي اغه هم په مخوري نو دا مسله په پاکستان سره هم دا په غمانی په دی غمانی چې پرځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلی چې په پیښور کې په یو غونډه کې اغه نازل مور چې دی اغه ترانه ته پانه شه د لوکا اغه یو بل هغه د خوده سي وړو وړو مسلو معنی دوی دو اغه ته دي
چې کوم دا تورنه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا اوس هم دا تورونه روان دي اوس وی ټي ټي پی
شروع کړه کوم شروع کې خو دا شی و چې دوړ قوت الکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت اغه نو شخړې به وي پولي به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړي وي د ډیورنډ پر کرښه باندې خوس کې څومره سهالو خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینه ول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې ترڅو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږد مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تاګم نه تاسو ته معلومات وی زه په اخیری کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کال د حکومت په چوکاټ کې نومه نو البته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او هم غږی سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولای شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بیسوباته ولایت نه باسوباته ولایت تر شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلود دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې د شمال ته سخور شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه ان یو ویش امن شول یوازې یو حسارک په وخت کې پاتیو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي او اوس پر تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت سره کم ده تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم ده د کلونو کلونو کېږي او د خلق وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاو سره ده نو په دې خاطر باندې خلق مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو ګوره الټر ډیکټاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خمخات او حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه دوام ورکوي او هغه به چې کیږي د دې متبادل بیا افراطی حالت ګوري چې باید افراطی ډلو سره یو ځای شي ترڅو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
مې خیر صاحب وبخښي په امنیت شورا کې وبخښي په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغوی وویل چې د داعش تلمن جوړول له خطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري دی وړاندې سرګ ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول پوي چې په افغانستان کې افراطیت ترشکي الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کم داسې پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف ته نظر د منطقي هوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دي چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولای شي چې افراطیت له منځه ویسي او کنه زما په خپل فکر معنی افراط په افراطیت د منځ نه شي کېدل ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطی فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپل قدمو ته ورکول چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږي او افغانستان یو اشغال شوی هواد ده ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه وسم په خپل قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر رانه ولی الته یو قانوني اساسي نوي او قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت زمينه مساعده نو په نظام بیا بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه
هم سم نه ده په دې وخت کې هم دارنګ د سیمه هوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکای د نورو ځکه چې دی یو مشخصه تګلار نه لري او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میا خلصت
د ټګل کې هم دغه مشکل موجود دی چې واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستو هغه څه وایي
بلکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د ورش کال پورې شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري په سره خبرې کړې وي، او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وول رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغې هم دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده. نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. او بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، دا دواړه هېوادونه خو ډېر زیاتې ځپلې دي. او که نور وګورو د سیمه ییز هېوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دې خوا، خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیمې عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنی فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری هم شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره ده د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون یې نه استفاده نه کوله، واټساپ یې استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوا غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دیو دغه غیر دغه افراطی مصالحه ډلې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپل دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته څه وي یو عملي ته چې شي کې تاسو ګورئ ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون زینبون دی په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشې لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه دی، مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خراب نشه، ټول افراطي ډلې دي. که منګه ټوریزم خو خراب معنی تقسیمو نتیجه نه ورکي نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډه بیر طالبانو هغه په خو او خبره کوله دا خدي او دا بد نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګه ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې همدې زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده که څنګه
مخیل په یبه سره چې شکه دلته سي په صحابه ده دلته نور ډلې دی جوړې کړې دی یو ځو په بل ځای کې استعمالي سره نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره غو ستراتیژیک اوم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي دا چې نشي کېدل چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس د لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي حکومت د قانون حالته ناراضي اقتصاد روشن نه کوي دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس حالته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی ځکه چې ډیر نفوس وي حالته طبي خبره چې مشکلات هم زیات وي
حالته ډیر نور هم ډلې دي لکه دا څه نه دي چې صرف وسلواري ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ ګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو شی جوړ کا او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړې و هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ونی کړه نو دا میاخین سم خبره سم
ده دغه فشارونه دته مې سوال ده دغه فشارونه بیرته چې بیرته حکومت ور سره ومني دا به میاخیل صاحب نه پوښتنه وکړه میاخیل صاحب دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل که یو ګام حکومتونه راشاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته دلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري اوله مسله ما تاسو ویل دا یو اوږده مبارزه غواړي اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس څلوېښت پنځوس زره مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي اګه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند خشي یعنی د لپاره دی او هغه سي هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا بچکی دا یعنی غټه مسله دلته ام دغه په خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
خو میخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاری چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا غواخ معنی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړه کی نو بیا هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو
نه ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې نه شي کولای چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بله ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسو ویل چې دا په خپل د حکومتونو ضعف دی اما دنیا تاسو سره کومک کولای شي اما دنیا تاسو ته مشکل حل کولای نشي دا په خپل د ولسونو کار دی د خپل حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بل اخره ولس او د حکومت ترمنځ نه فاصله موجود نوي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د وګړو وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد خکول دی حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شان دي چې موږ او تاسو ګورو چې تاسو دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغه ولې مختلف ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي یعنی بعضي هغه پرنسيپونه هغه وزن لپاره اختیار کړل چې هغه وو پیشرفت وکړه ترقی وکړه او موږ هغه سه مغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلات ته لاره حل پیدا کولای شي دا یعنی امکان نه لري ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي دا
مننه میخیل صاحب کلاس مننه
ډیره مننه
او د لیدونکو او دیدونکو هم مننه یم چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړه
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوت زاوی د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروی به ډیر ژر په تیلو لچلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ لومړني میلیارډر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې لریکشاو موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وایي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیواله ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غځې کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته ده. هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دي غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوې.
د روسيني دیم کې سرمنشي ملل متحد ترباره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زخپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به مور د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
او په لبنان کې د فجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لارې ترسره شوي وي.
بیا هم سړی مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان له خوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو ورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نټس کو کته دوايي کې ماته مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چې دا په یو معیاري نه پټري کې وو ګورو د امریکا سنس دانان د اروپا سنس دانان خپل د اقرار کړي چې دا د مرزون نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته ولی په چین کې نشته دا صرف په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په بنگلاديش کې دي په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي په هغه افریقی هیوادونو کې هغه ځای کې چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تاییدی چې طالبانو د وی طرحه د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحه لمخې واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی نتایج شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه پر اختیار سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثبت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنا کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي، نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي، ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ، او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلویانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په هسپانه به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپاندې د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب چارواکو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ځان ته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې م کوي، فتوا یې مور کوي. په دغه برخه کې لکه تر لګه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شته، دغه سره مشورې وکړي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورځ تر بلې کمزوري کیږي، او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. هم د تیر یو میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لا اتو نه تر 1400 کسانو پورې د کارمندانو مړینه، او دایکونډي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وي چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2128 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 80 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستۍ دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبی ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت بل ولایت په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه، او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کال وروسته یا څلور کال وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرار کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خبر شوی راپور د 50 نور بریدونو یادونه هم کړي چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي، خو د 19 نور بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنگیالي وژل شوي، او د غراست کم 3 میاشتو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 14 ځلې نښتي هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلومات خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق د نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی 3 سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو لخوا یو بل ته لری نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالف فانو له سوړ خبرګون سره مخ شوه.
یو کال را فدیفا مرسی سیجریانونو ټول د افغانستان قومونو ټول فردی باندې کار وکي چې یو نوې حکومت جلاوطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زخپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت تی پراکلون کې فنزور دي کې به مرج د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارت تان بګور خواد رفتین، آرمان تان را هم بګور خواد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا امریکا پشت تان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو امریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې په خپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی، دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نیمه هدف دا ده چې په یو غک سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و، په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت او زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او همغږي په وجود راسي موږ یو لزوم جد بولو. دا کار باید وسی، او کدو غو همغږي نه وي موجوده د خلکو امرایي او امهنګي او سپورت سره ملګری نه وي، په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچ چا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي، ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي، د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول، د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دي. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي، مشرتابه یې ورینه موجوده او دغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بل خو افغانستان لپاره تازه له دندې ګوښه شوي پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار یې کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنۍ به روانه وي. هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړي ده، خو ټینګار هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو تر همازي یو فرضیه کېدای شي. هغه هم درځ اشاره کړې ده چې په طالبان باندې ډېر ژر کورنی یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د انجونو د خوندۍ په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنگي نه وي او نه به افغانستان بل جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د انجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي. هغه خبرداري ورکړې تر هغه چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راز تور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هیواد افغانستان کې یو هم مشموله حکومت غواړي، خو طالبانو تر اوسه پورې د دغه دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واک کې، کورنۍ سیاست د دوی په واک کې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسي چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لغې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټې نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې، چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سه شنبه په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدو راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سختي جوبلیدار راپورونه هم ورکړل شو. دا پیښه لا سړه شوې نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشینونه نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا و چاودې دي او د ځلې هم لګتر لګه شل کسان وژل او تر 400 زیات یې جوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دي خو رسنۍ وی ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نه وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتی وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلیدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلې وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوې دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او د هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې دغه لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونو په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند وچی دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود تنو درې دي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنی او حتی د ټولنیزو شبکو کارونکو مولا محب الله شاکر د پاکستان ملی ارزښتونو ته سپکاوی تورن کړ او د رسنیو په شمول د ټولنیزو میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالان بیا ویلي که د کونسل دا کار یې د ډیپلوماټیکو ادابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف په بېعزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایلی او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي، خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د ده په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي، خو دا پیښه لا نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت 18مه ناسته کې ګډون کړی و، خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم تودو چې منظور پښتین یې دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و، خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچې ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کرمې او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره او زرګونه کسان یې وینا ته په تمه و، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځل یې مخ ته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیاردرانو وروسته به دا د څو شخصیتونه لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کاله پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مو سر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارده ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو ټویټر آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارده ډالر لري چې تر 2020 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې د هغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم دریم او څلورم راتلونکی تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندی ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کاله پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې له امله یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلن فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېره په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالبو خبرونو کې بیا تیره اونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډېر حیرانوونکي خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 85,000 افغانۍ ترې جوړېږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور له مخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلي دي. خبره چې د افریقا راغلن د مهال زمبابوي پریکړه کړې ده چې د خپل خلکو د سختې لوګي د ختمولو لپاره د خپل زنګلونو 200 فیلان وژني او غوخه به تر لری لری سیمو پورې په بیوزله خلکو باندې وشي. که څنګه د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکې کړي، خو د زمبابوي حکومت ویلي دغه هیواد کې د فیلانو شمیر 30,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوي په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار درون شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل ومو ورځ مه هېروئ.